و رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر از سلطان محمد سرور پیشکش میکنه. سلطان باز هم سلام و صبح بخیر.
دیره دیره مننه مرزبان صاحب. ساعت ده سهر و اتو بجی ساعت ده سهر اتو بجی دید رنو آوریدون کو ده ساعت ده خبرونه پا مطالبو که با واوری چه آیساف زواکون وی ده دو عسکرو ده ننگرهار پا سرحدی سیمه که ده افغان او پاکستانی زواکونو پا روسی نخطو که برخانه در لودله خو ده دغه پیخی بارا تحقیقات کوی. نور ریپورتونه او مطالب هم لرو خو لهر سمخ که پام وکری ده ساعت مهمو خبرونو ده. ایساف وایی د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري خو د پیښې په اړه تحقیقات کوي. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حامد کرزي له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتانامو زندان وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوشي کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. او د امریکا دفاع وزیر وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت له وسلوالو مخالفینو ته د وسلو د نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. د خبرونو تفصیل. ایساف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري. د ایساف ویاند ایرن ستاتل پرون ازادي راډیو ته وویل چې له دې نښتې خبر دي او دوی هڅه کوي چې د نښتې علت معلوم کړي، خو نوموړي د خپلو تماسونو په اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. افغان او پاکستانی ځواکونه د چهارشنبه په ماښام په ګوشتي ولسوالۍ کې سره ونښتل. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیان د ډیورند کرښې په دې سفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دغه دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. له بلې خوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزي په ډاګه کړی چې پاکستانی سرتیری به د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. ولسمشر کرزي پرون د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې همداراز د افغانستان او پاکستان ترمنځ د روانې سرحدي شخړې د پای ته رسېدو هیله څرګنده کړه. درنو اوریدونکو، د دغه خبر تفصیلي رپورټ به په خبرونه کې واورئ. د یو بل خبر له مخې ولسمشر حامد کرزي له متحدو ایالاتو غوښتي چې ګوانتانامو زندان وتړي. ښاغلي کرزي پرون د دنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې وویل چې افغان حکومت له متحدو ایالاتو غوښتي چې د دې زندان افغان بندیان خوشي کړي. افغان ولسمشر زیاته کړه چې افغانستان د دې بندیانو د خوشي کولو لپاره له څو کلونو راهیسې د امریکا له حکومت او له ملګرو ملتونو سره په تماس کې دی. د راپورونو له مخې د ګوانتانامو د زندان د 168 بندیانو څخه شاوخوا 100 تنو له مودې راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی. ولسمشر کرزي دغه اعتصاب ته په اشاره سره غوښتنه وکړه چې د اعتصاب بشري اړخ باید په پام کې ونیول شي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د خپل جمهوري ریاست د لومړي دورې د انتخاباتي کمپاین په مهال ژمنه کړې وه چې ګوانتانامو زندان به وتړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یا یوناما د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې سره لاسونه ورکړي. یوناما پرون په هغه بیان کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ، د بیان او مطبوعاتو ازادۍ په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې له مهمو لاسته راوړنو څخه بللې او ویلي دي چې سخکال په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره تیاری نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي، د ژورنالیستانو امنیت، معلوماتو ته لاسرسی او د بیان حق به تر ټولو با مفهومه لارې چارې وي چې په افغانستان کې د مشرتابه له دیموکراتیک او شفاف انتقال سره مرسته کولی شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ هر کال د مې 3 نیټه په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځي او روان 2013 کال د دغه مناسبت شلم کال دی. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلې نه ورکولو په پریکړې لسره غور کوي. هیګل پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل سپینه ماڼۍ وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکولو په ګډون د بیلابیلو امکاناتو په اړه غور کوي، خو ده زیاته کړه چې شخصا ده په خپله تر اوسه پریکړه نه ده کړې چې آیا د اسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو ورکول عاقلانه عمل دی که نه. متحد ایالات تر اوسه د ولسمشر اسد وسلوالو مخالفینو ته غیر پوځي مرستې ورکوي. ځینو امریکایي پوځي قمندانانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې یاغیانو ته ورکړل شوې وسلې کېدای شي د افراطي اسلام پالو لاسته ورشي. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا څخه د هغه کوریایي الاصله امریکایي د عفو او سم دستي خوشي کولو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې په 15 کال حبس او شاقه کارونو محکوم شوی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی پاتریک وینترل پرون په واشنگتن کې وویل
There is no greater priority for us than the welfare and safety of US citizens abroad and we urge
بهر کې د امریکایي اتباعو تر سوکالی او روغتیا زمونږ لپاره بل هیڅ شی زیات اولویت نه لري. مونږ د شمالي کوریا حکومت غواړو چې خغلی بای عفو او سم دستي خوشی کړي. امریکایي تبع کینت بای چې په کوریا کې په بای جون هو مشهور دی او سیلانیانو ته لارښوونه کوي د تیر کال په وروستیو کې نیول شوی وو او د تیرې چهارشنبې په ورځ محکوم شو. پیونګیانګ د نوموړي د تورونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د دغه هیواد رسنیو وویل چې د په خپل جرم اعتراف کړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل سویډنی ډیپلوماټانو چې په کوریا کې د امریکا د ګټو ساتنه کوي ونه شو کړی چې د کینت بای په محکمه کې حاضر شي او د تیر اپریل میاشتې له 26 راهیسې دوی ورسره لیدلی نه دي. د ایران یو خبری آژانس رپورټ ورکوي چې د دغه هیواد یو جګپوړی ډیپلومات په تیره مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی دی. د اسنا نیمه دولتي خبری آژانس د رپورټ له مخې باقر اسدی چې پخوا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ایران جګپوړی ډیپلومات وو او په دې وروستیو کې په استانبول کې د نړۍ د اتو مخپوود هیوادونو د ډلې په دارالانشا کې دنده لرله نیول شوی. اسنا وایي د اسدی نیول چې د ایران د اصلاح غوښتونکو له جریان سره اړیکې درلودې ښایي یو سوء تفاهم وي. ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې د ښاغلي اسدی اوبخي ځینو سرچینو چې نه یې غوښتل نومونه یې واخیستل شي لویدیځو رسنیو ته ویلي دي چې ښاغلی اسدی کېدای شي د ایران د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ارتباط نیول شوی وي. باقر اسدی چې د پخواني ولسمشر محمد خاتمی له پلاویانو څخه دی د ایران د محافظه کارو مشرانو له لوري بشري حقونو ته د ښکاره سپکاوي په اړه خبرداری ورکړی وو. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي تیره اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې راهیسې د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې په عراق کې په اپریل میاشت کې د تشدد او تیرور په پیښو کې 212 کسان مړه او 1603 تنه نور ټپیان شوي دي. داود دې مهال مهم خبرونه. وخت سهار 8:08 دي. درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د دغه موضوعاتو او مسایلو تفصیلی رپورټونه په خبرونه کې په ګډه سره اورو. ایسافیا نړیوال سولسات ځواکونه وایي چې د دوی عسکرو د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی عسکرو په وروستۍ نښته کې ګډون نه درلود. د دغه نښتې په اړه په اسلام آباد کې د نیوزویک د مجلې د سیمه ییز دفتر له مشر سمی یوسفزي سره هم په دې خبرونه کې مرکه لرو چې په ګډه اورو. د افغانستان د حکومت یو شمیر امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي ارګانونو اوسنی حالت او د سرتیرو او منصوبینو روحیې ته په کتو باور لري. نور رپورټونه هم لرو او د پروګرام په دوهمه نیمایي برخه کې به د ازادي راډیو نوې خبرونه او ډرامه واوري. راسره پاتې شئ. نړیوال سلاسات ځواکونه ایسف وایي د دوی عسکرو د ننګرهار ولایت په ګوشتې سرحدي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو په وروستیو نښتو کې ګډون نه دی کړی. د ایسف یوې ویاندې پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په سیمه کې روان حالت له نږدې څاري او د حل لپاره کوشش کوي. له بلې خوا افغان ولسمشر حامد کرزي چې اروپا ته په سفر وتلی دی په ډاګه کړی چې پاکستاني سرتیري باید د هیواد په قلمرو کې ونه زغمي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې واوري.
ایسف وایي چې د ننګرهار ولایت په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو له وروستۍ نښتې خبر دي او دوی اوس مهال هڅه کوي چې د دې نښتې علتونه معلوم کړي. افغان او پاکستاني ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې نښته وکړه. افغان چارواکي وایي چې پاکستاني پوځیان د ډیورن کرښې په دې سفري سیمه کې د یوې سرحدي دروازې د جوړولو هڅه کوي، خو پاکستان وایي چې دا دروازه او نور تاسیسات په خپل قلمرو کې دننه په ګورسل نومې سیمه کې جوړوي. په کابل کې د ایساف ځواکونو ویاندې ایرن سټاتل ازادي راډیو ته وویل د ګورسل په دروازه کې د نښتې د جزئیاتو د معلومولو لپاره دوی له دواړو خواوو سره په تماس کې دي.
ایساف از اویر اف رپورتس اف شوټینګ ات ګورسل ګیټ ان ننګرهار پروونس.
دا وی ایساف د ننګرهار ولایت د ګورسل په دروازه کې لنخته خبر دی. په دې نخته کې ایساف ګډون نه درلود. موږ له افغان او پاکستانی چارواکو سره په تماس کې یو څو معلومات کړو چې په خت سوا په دې پړاو کې تر دې زیات څه ویل لازم نه دي. د ننګرهار ولایت چارواکو تیر ورځ خبر ورکړ چې د پاکستان پاوز د چهارشنبه په ماښام نوښته پر ګوشتې ولسوالۍ د درنو وسلو حمله وکړه. د کورنیو چار وزارت ویان صدیق صدیقی لازادی رادیو سره په مرکه کې نخته تایید کړه او ویل د افغانستان د سرحدي پولیسو ځواکونو د پاکستان د حملو په وړاندې ځوابي ډزې وکړې. د راپورونو لمخې نخته د شپې تر 3 بجو پورې دوام وکړ چې په پای کې د افغانستان لخوا د سرحدي پولیسو سرتیری محمد قاسم شهید او درې تنه نور ټپیان شول، خو چارواکو د پاکستانی لوري له تلفاتو بې خبري وښوده. د ازادۍ رادیو خبريال راپور راکوي چې په جلال آباد کې د شهید محمد قاسم د جنازې مراسم تیر ورځ د زرګونو کسانو په بدرګه د هیواد د دفاع د یو اتل په توګه تر سره شول. په همدې حال کې د ننګرهار دی والی ویاند د امریکا غاګ آشنا ټلویزیون ته ویلي دی چې د نخټې سیمې ته د ولسی جرګې د څوغړو په ګډون یو هیئت استول شوی څو د نخټې د پایل د څرنګوالي په اړه څېړنه وکړي. احمد ضیا عبدلزی ویلي چې له پاکستانی پوځیانو سره د افغان سرحدي پولیسو په نخټه کې هغه دروازه چې پاکستانیانو جوړه کړې و هم ویجاړه شوې ده. لبلې خو ولسمشر حامد کرزی پر ډیورن کرخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نخټو د پایتراسیدو لپاره هیله څرګنده کړي. افغان ولسمشر په دې اړه څرګندونه پرون ډنمارک ته د خپل یو ورځنی سفر په پای کې وکړه. د پډاګه کړ چې د افغانستان په قلمرو کې به پاکستانی سرتیري ونه زغمي او زیاته کړه افغان حکومت به د ډیورن کرخه د خوندې کولو لپاره خپل ورستۍ هڅې وکړي او دا به یقیني کړی چې د افغانستان خواته پر دې کرخه باید هیڅ راز استحکامات او پوستې نه وي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایساف وایي ځواکونه د ننګرهار په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ په وروستیو نښتو کې ګډون نه لري. افغان او پاکستانی ځواکونو د چهارشنبه په ماښام په ګوشتې ولسوالۍ کې د قسیمې پر سر چې افغانستان سفري سرحدي سیمه او پاکستان خپل قلمرو بولي نښته وکړه. پروند افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان پر ضد اعتراضونه او لاریونونه وشول. د نخته د کورنیو رسنیو ټاپ موضوع شو او د انټرنیټ په مجازي دنیا کې په دې اړه بحثونه ډیر تاوده وو، خو پاکستان کې د چارواکو، عوامو، د پښتنو د ملتپالو ګوندونو او رسنیو خبرګون څه وو؟ احمد تکل په دې اړه د افغانستان او پاکستان لپاره د نیوز ویک مجلې د سیمه ایز دفتر د مشر سمی یوسفزی نظر پوښتلی. د مرکې په پیل کې ښاغلی یوسفزی د پاکستان د حکومت غبرګون ته اشاره کړې او ویلې دي
تر اوسه پورې د پاکستان د حکومت یا د پاکستان د پوځ په دغه سیمه کې پروته رسمي عکس العمل مخته نه دی راغلی. خو دا ویل کېږي د افغانستان سفیر په پاکستان کې د پاکستان د خارجه چارو د وزارت لخوا رسمي لاغوتل شوی دی او په دغه پیښه باندې د افغانستان دولت ته احتجاج کړی دی او دا ویلي دي چې افغانستان مخاوري په دوی باندې بریدونه شوي دي او په دغه بریدونو کې د پاکستانی مطبوعاتو او د فوجي ذرایعو له مخې د دوه پاکستانی سرحدي فوجیان یا ملیشي زخمي شوي دي.
په مطبوعاتو کې څه حال دی؟ په ورځپاڼو کې، د حکومت په پلوي ورځپاڼو کې او په آزادو ورځپاڼو او رسنیو کې
که وګورو په دغه سیمه کې د ډیر وخت نه د جګړو راپورونه راځي د افغانستان له طرفه او د پاکستان له طرفه. په خوانه هم داسې پیښې شوې دي چې یو ځل تر پنځو کسو پورې په کورم ایجنسی کې پاکستانی ملیشیا مړه شوې وي. حتی د استاد ربانی د دولت په وخت کې د طالبانو پخوانی قمندان چې هغه وخت اتحاد اسلامي مشر و مولوی عبدالسلام راکټي څلورویشت تنه د قمردین کاریز د سیمې نه پاکستاني پوځیان تښتولي وو د افغانستان زابل ولایت ته. نو په دغه سیمه کې پخوا هم دا ډول راپورونه راتلل او د دې نه سخت پیښې هم پیښې شوې دي. پاکستان مطبوعات په دې اړه باندې ډېر هیڅ نه ویل کېږي. پرون یو خبر تیر شولو چې دوه کسه پاکستانی سرحدي قواوې زخمیان شوي دي. د هغې نه وروسته په پاکستاني مطبوعاتو کې په دې اړه باندې هیڅ نشته ده. یعنی زه داسې فکر کوم چې هغه یو خبر چې تیر شو بیا نور باندې په تحلیل او په خبرو کې ورباندې بحث شوی دی او نه په دغه موضوع په مطبوعاتو کې ډېره واضح پاتې شوې ده. خو زما په خیال پاکستان حکومت ته پکار ده چې دغه پیښې جدي ونیسي، ځکه چې په افغانستان کې ډېر توند عکس العمل ممکن دغه وړې پیښې په ډېرو غټو پیښو باندې بدلې کړي او د دوو ملکونو ترمنځ چې کوم هغه سرحدي کرښې وي د هغو جګړې یا یو بل باندې انداختونه همیشه خورا حساسیت رامنځته کوي.
یوسف صاحب، سبیا و ورسته پښتنه فکر کوي چې په دا ټول جریان کې په دا ټول نخټو کې او لدی ورسته په هغه سیاسي کړکېچ کې چې تاسو یې اټکل کوي د طالبانو ونډه بڅوي؟
نو په خیال اوس وخت کې طالبان تر فشار لاندې دي. یعنی دا داسې یو موضوع ده چې هر افغان لپاره حساسه موضوع ده. په داسې وخت کې چې موږ د طالبانو له نمائندګانو سره یا د دوی د مطبوعاتو نمائندګانو سره د ایمیل یا د ټلیفون له لارې رابطه کوو، دوی جواب نه ورکوي په دغه حساسه موضوع باندې خبرې وکړي. نو زما په خیال سره دی چې ممکن طالبان هم دغه ډول پاکستانی بریدونو پر شلاتي خو د یو شمیر عواملو د وجې نه دوی نشي کولای چې خپل رغنده عکس العمل په دې موضوع باندې وخی. خو زما په خیال د طالبانو عکس العمل نه کودل به د دوی لپاره د افغانستان د خلکو په منځ کې نور هم یو ډول د دوی خلاف کرکه راپورته کړي. په کار ده چې په دغه حساسه موضوع باندې د افغانستان چې څومره ګوندونه دي یا مخالفین دي یا د حکومت مخالفین دي هغوی یو موقف ولري تر څو پاکستان ته یو داسې پیغام ورکول شي چې د افغانستان کرښو باندې تیری د ټول افغانستان په خاوره باندې تیری دی او دوی د افغانستان زامن دي، د افغانستان اولادونه دي. په خپل منځ کې که هر څه سره کوي خو د افغانستان په ځمکه او په خاوره باندې تیری کېږي د هغوی خلاف متحد دي. تاسو پوهیږئ چې پاکستاني طالبانو ډېر ځلې داسې ویلي دي چې که پاکستان او هندوستان په منځ کې جګړه پیښېږي نو دوی به د پاکستان د پوځ مرسته کوي او دوی وایي چې پاکستان کې دوی کوم مقاومت د هغه یو داخلي موضوع ده او د هند یو خارجي موضوع ده او دوی د خارج په مقابل کې حساس دي.
په اسلام آباد کې د نیوز ویک مجلې د سیمیز دفتر مشر یوسف سمی یوسف زئی و چې د افغانستان او پاکستانی ځواکونو د وروستۍ نښتې په اړه خبرې وکړې. دغه نښته د تیرې چهارشنبې په ماښام د ننګرهار ولایت د ګوشتي ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې وشوه چې په نتیجه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت خپل وکړئ.
د افغانستان د حکومت یو شمیر امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي ارګانونو اوسنی حالت او د سرتیرو او منصوبینو روحیې ته په کتو باور لري چې له 2014 کال وروسته هم افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې په مستقلانه توګه له نظام څخه دفاع وکړي. د ملي دفاع د وزارت لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی چې د پکتیکا ولایت د شکین له سرحدي ولسوالۍ څخه کتنه کوله، میشتو افغان امنیتي منصوبینو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو او نیمګړتیاو په هواري کې به اقدام وکړي. په دې اړه نجیب الله الوخیل لسیمه ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنۍ چارو وزارت امنیتي مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان او یو شمېر نور امنیتي چارواکیو ورنه ورځ ناوخته د پکتیکا ولایت د شکین په سرحدي ولسوالۍ کې د افغان امنیتي او سرحدي ځواکونو له سرتیرو او په هغه سیمه کې د امنیتي تدابیرو څخه له نږدې کتنه وکړه. د ملي دفاع وزارت لوی درستیز وویل چې په سرحدونو کې د امنیتي منصوبینو روحیه لوړه ده او دوی به د سرحدونو اکمال او د سرتیرو د غوښتنو ترسره کېدو ته جدي پاملرنه وکړي.
ولایت ویل لوړې لري پرتی سیمه ته چې د شکین سیمه ده، هلته تللي وو. ملي امنیت منصوبان هلته ولیدل او سرحدي قوتونه هم ولیدل. ډېر لوړ عالي مورال یې درلودو. په ډېره ملي روحیه باندې دوی دې ته چمتو وو چې خپل وطني دندې او وظایف په ښه توګه ترسره کړي. مونږ هدف د سفر دا و چې د دوی وضعه وګورو، د دوی مشکلات وګورو، د دوی نیمګړتیاوې وګورو او په مجموع کې وضع هلته ښه ده.
د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالرحمن رحمان د ډیورنډ کرښې هاخوا د تروریستي ډلو پټنځایونو ته په اشارې سره وویل چې مخالفین به چیرې هم خپلو موخو ته ونه رسیږي. هغه له 2014 کال وروسته د ناامنیو او ستونزو آوازې ناسمې وبللې او ویې ویل چې په کلکه به د ورانکارو فعالیتونو مخه ونیسي.
زه داسې په یوه جمله کې درته وایم، تر څو چې د ملي قوتونو په د پرسنل یو څاڅکی وینه هم په بدن کې وي او تر وروستۍ سلګۍ پورې به د دې خاورې، د دې وطن، د اسلام، د خلکو او د دې نظام په مدافع او دفاع کې به وي او پرې به نږدي چې دښمن هغه څه چې تبلیغیږي او دښمن یې تبلیغیږي او د دښمن له سترینو د آواز راپورته کېږي چې له 2014 آواز به څنګه وي. زه مطمئنه یم انشاءالله د دغو قوتونو او د دغو ځوانانو په ملي روحیه او په هغه توانمندۍ باندې چې انشاءالله وضع به بهتریږي او ښه کېږي به.
پکتیکا والي محب الله صمیم هم په خپلو خبرو کې وویل چې په سرحدونو کې د شته ستونزو او نیمګړتیاو د حل او په سرحدونو کې د افغان قوتونو د حمایې لپاره په یو شمېر طرحو او لارو چارو خبرې کړې دي.
وخت د سهار 8:21 د درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې راځي چې وګورو نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان د پیښو په اړه څه لیکلي دي. احمد شیبر ځینې دغه ورځپاڼې کتلي.
په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې دي، د ولسمشر کرزي د ادارې څرګندونې کله د امریکا په ملاتړ وي او کله د هغې پر ضد. بل لور ته له طالبانو او نورو ډلو سره د سولې هڅې څرګندې نه دي، چې په داسې حال کې امریکایي موسسو ته د فارن پالیسي خبرونې په وینا ګرانه ده چې د افغانستان په بیا رغونه کې مرسته وکړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپلې خبرې کړې مقالې کې د اقتصاد پوهانو په وینا لیکلي دي چې له افغانستان سره د بهرنیو د ډالرو مرستې او دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو تګ افغانۍ د نورو اثارو په وړاندې غښتلې ساتلې ده او معاشونه هم لوړ شوي دي، چې له دې سره افغانان له چینایي او پاکستاني مالونو سره سیالي نشي کولی او د دې لپاره چې په افغانستان کې برېښنا سمه نه ده نو دغه رقابت نور هم ګرانه شوی دی. فاینانشل ټایمز ویلي کې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې نوې ودانۍ ډېرې جوړې شوې، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره به دغه ګټې هم زیانمنې شي. د ورځپاڼې په باور سر له اوسه لا کرایې کمې شوې دي او د کابل په ځینو خوندي سیمو کې چې یو وخت کرایې د میاشتې $1,00,000 ته رسېدلې وې راښکته سوي دي. فاینانشل ټایمز بیا د قانونو په برخه کې د پانګوالو په وینا لیکي چې تر مځکې لاندې زیرمې دا وس لري چې د افغانانو اقتصاد خوندي کړي. چینایي کمپنیو، هندي کمپنیو او یو شمېر نورو په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنې کړې دي، خو فاینانشل ټایمز لیکي چې په دې برخه کې ستونزه دا ده چې په افغانستان کې لا هم د معدنونو قانون نه دی جوړ شوی او تصویب شوی. ورځپاڼه بیا د طالبانو شخړو او د افغانستان په ادارو کې اداري فساد ته اشاره کوي او د هغه ګواښونه ګڼي چې افغانان په قرار نه پرېږدي او ځوان نسل یې دې ته اړ ایستی چې له دغه هېواده ووځي. د لویدیز یوه بله چاپي خپرونه ګارډین بیا د طالبانو پر یوه تازه ګواښ لیکنه کړې چې ویلي دي د خالد بن ولید په نوم پسرلني عملیات پیل کړي دي. ګارډین لیکي تیر کال چې کله طالبانو پسرلني عملیات اعلان کړل نو دوی ډېر بریدونه وکړل، خو روان کال د عملیات هغه څه پراخ پیل نه شول. ورسپانه بیا د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال ظاهر عظیمی په وینا څرګندوي چې وایي روان کال په جګړې ډېرې شي، ځکه چې یو خو طالبانو خپل خلک راغونډ کړي دي، بل لور ته امریکایي پوځیانو ځانونه له جګړې ایستلي دي او جنگ افغان ځواکونو ته پاتې دی. خو ګارډین د ناټو د یو خبره شوي بیان په وینا څرګندوي چې وایي افغانان باید د طالبانو له ګواښونو ونه ویریږي، ځکه چې د افغانستان ځواکونو د ژمي په میاشتو کې ځانونه د وړې جګړې ته سم چمتو کړي وو.
نن د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په افغانستان کې 34 خبریالان چې 12 یې بهرنیان دي وژل شوي. زموږ همکار احمد زبیر ژمن په یو راپور کې د یو شمېر دغو ژورنالستانو د وژنې د پیښو په اړه یو تفصیلي رپورټ برابر کړی چې په ګډه اورو.
د فریډم هاوس په نوم د بیان د ازادي د څار یو سازمان نورستی راپور خودلی چې په افغانستان کې د بیان ازادي د پام وړ پرمختګ کړی. خوروانې جګړې په تیر شاوخوا یوې لسیزې کې د لسګونو ژورنالستانو ژوند اخیستی. د 2012 کال په فبروري میاشت کې د پکتیکا په ارګونو ولسوالۍ کې د یو سیمهییز خبریال صمد خان بهادرزي مړی وموندل شو. نوموړی د میلې په نوم د یوې سیمهییزې راډیو مسؤل چې په مرموزو توګه ووژل شو. فرهاد تقدسی د 2012 کال د سپتمبر په میاشت کې د هغو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه چې په کابل کې پر نړیوالو تاسیساتو د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حملو کې ورته رسېدلی و. نوموړي د ایران له پریس ټي وي ټلویزیوني چینل سره کار کاوه. د 2012 کال د جولای په میاشت کې احمد امید خپلواک د اروزګان په مرکز ترینکوټ کې د والی پر دفتر د ډله ییزې ځانوژونکو حملې په جریان کې ووژل شو. نوموړي په سیمه کې بي بي سي راډیو او په ژواک خبري اژانس ته کار کاوه. له حملې وروسته ایساف زکونو تایید کړ چې د دوی یو عسکر پر امید خپلواک د حمله کوونکي فکر کړی و او په ډزو یې واژه. جیمز پی هنټر لومړنی فوجي ژورنالیست چې له 2001 کال وروسته په افغانستان کې په 2010 کال کې ووژل شو. نوموړي امریکایي ځواکونو ته د خبریال په توګه کار کاوه چې د 2010 کال په جون میاشت کې په کندهار کې موټر د طالبانو د سړک د غاړې په ماین وخوت او په دې پیښه کې ووژل شو. په همدې کال کې د جنوري په میاشت کې یو بل بهرنی ژورنالیست رابرټ هامر ووژل شو. نوموړي د بریتانیا سنډي مرر ته کار کاوه چې له امریکایي عسکرو سره د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې په یو موټر کې سفر کاوه او د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. د 2010 کال په سپتمبر کې د کابل د مکرونیانو په سیمه کې سید حامد نوري د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. وروسته پولیسو ویل دغه ژورنالیست په شخصي مسلې کې وژل شوی. د 2009 کال د دسمبر په میاشت کې میچیلی لینک بهرنی خبریاله په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو په قطار کې سفر کاوه چې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې ووژل شو. لینک کاناډایي و. د 2009 کال په سپتمبر کې د سلطان محمد منادی مړینې د هغه کورنۍ او خبریالان ویرجن کړل. نوموړي له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره کار کاوه چې له خپل یو بل بریتانوي همکار فیرل سره یو ځای په کندوز کې د طالبان لخوا وتښتول شول. خود بریتانوي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې نوموړی ووژل شو او بریتانوي همکاري وژغورل شو. په 2009 کې د مارچ په میاشت کې یو آزاد خبریال جاوید احمد په کندهار کې په ډز ووژل شو. عبدالسمد روحانی په 2008 کال کې د جون په میاشت کې په هلمند کې ووژل شو چې قاتلین تر اوسه نه دي معلوم. نوموړي بي بي سي او پژوا خبري اژانس ته کار کاوه. په همدې کال کې یو نارویجی ژورنالیست کارستن توماسن چې یوې نارویجی ورځپاڼې ته کار کاوه په کابل کې پر سیرینا هوټل د وسلوالو طالبانو په ځانوژونکو حمله کې ووژل شو. په 2008 کال کې د جون په میاشت کې په پروان کې افغان خبریاله زکیه زکی د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شو. په همدې کال د شمشاد خبریاله شکیبا څنګه اماج په مرموزه توګه په کابل کې ووژل شو. د 2008 کال په اپریل کې د اجمل نقشبندي غمیزه رامنځته شوه. نوموړی له یو ایټالوي ژورنالیست سره یو ځای تښتول شو یو خو وسلوال طالبانو بهرنۍ ملګری د خپلو زندانیانو په بدل کې خوشی کړ او له نقشبندینه سر پرې کړ. افغان خبریال عبدالقدوس له اریانا ټلویزیون سره کار کاوه چې د 2006 کال په جولای میاشت کې په کندهار کې په ځانوژن کې عملی کې ووژل شو. د 2006 کال د اکتوبر په میاشت کې دوه بهرنۍ خبریالان په افغانستان کې ووژل شول. د دویچ ویلی خبریالان کریستین ستریبی او کرین فیشر په بغلان کې په ډزو ووژل شول. په افغانستان کې له رسنونو د ملاتړ ادارې تل پر افغان دولت انتقادونه کوي چې په دې هیواد کې د خبریالانو د وژنې پېښې نه تعقیبوي او تر اوسه پورې د کوم خبریال قاتلین محکمې ته نه دي راغلي.
درنو اوریدونکو د احمد زبیر ژمن رپورټ مو اوریده. دغه رپورټ نن د رسنیو د ازادۍ د نړیوال د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت چمتو شوی وو. په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره وایي چې په تیرو شاوخوا لسو کلونو کې په دغه هیواد کې 34 خبریالان چې 12 بهرنیان دي وژل شوي دي. ساعت 8:28 دي. افغان جمهور رئیس د ګوانتانامو زندان د تړلو په اړه د جمهور رئیس اوباما د ژمنه ملاتړ کړی دی. په داسې حال کې دی په همدې حال کې لویدیز خبری اژانسونه وایي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتانامو زندان د تړلو د چارو د سنبالولو لپاره د ول ور رتبه ډیپلوماټ په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل اوروي.
ولسمشر حامد کرزی چې دا محل اروپایي هیوادونو څخه په کتنه بوخت دی د ګوانتنامو پوځي زندان د تړلو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته حامد کرزی په حواله چې دا محل ډنمارک کتنه کوي ویلي چې هغه له اوله د دې زندان د تړلو غوښتونکی و. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هغه غواړي چې په ګوانتنامو زندان کې بند افغانان خوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په یو خبري غونډه کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره بیا خپل ژمنه تازه کړه او وروستي رپورټونه وایي چې نوموړی د دې مسئلې د پرمخ بیول لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په نومولو غور کوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره ټاکل کېدونکي ډیپلوماټ به پر دې کار کوي چې کوم زندانیان خپلو او یا درېیم هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې ده چې دا محل په ګوانتنامو کې شاوخوا سلو زیاتو زندانیانو د نه خوړلو اعتصاب کړی او رپورټونه وایي چې امریکایي سرتیرو یو شمېر زندانیانو ته په زوره خواړه ورکړي دي. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار څخه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه نه غواړي چې په ګوانتنامو کې څوک مړ شي. د متحده ایالاتو کانګرس که څه هم چې د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو غوښتونکی دی ځکه د کانګرس د غړو په وینا دا یو اضافي مالی بار دی خو د هغو نورو سلو زندانیانو له خلاصون سره موافقه نه ښیي چې د امریکا حکومت غواړي نور هیوادونو ته انتقال کړي. کانګرس وایي لومړی باید هغه هیوادونه چې دا بندیان ورته انتقالیږي متحده ایالاتو ته دا ډاډ ورکړي چې دغه زندانیان به د امریکا پر ضد فعالیت نه کوي. دا محل په ګوانتنامو کې د ګوتو په شمیر افغانانو په شمول شاوخوا یو سل شپږ شپېته کسان چې د تروریستي اعمالو او له تروریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوي بندیان دي.
ساعت اتو بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د دې خپرونې په پاتې نیم ساعت کې به راډیوي ډراما یو کلی زر غږونه واوري چې ورپسې به د دغه ډرامې په اړه ژوندۍ بحث وي. خو مخکې له هر څه توجه وکړئ د خبرونو تفصیل ته. دا د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز. آیسف وایي د دوی ځواکونه د ننګرهار ولایت په سرحدي سیمه کې د افغان او پاکستاني قواوو په وروستۍ نښته کې ګډون نه لري. د یو بل خبر لمخې ولسمشر حامد کرزی له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې ګوانتنامو زندان وتړي او د دغه زندان افغان بندیان خوشې کړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو ماموریت یو نامه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان له ټولو سیاسي ډلو غوښتنه کړې چې د مطبوعاتو او بیان د ازادۍ د خوندي کولو په برخه کې لاسونه سره ورکړي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې د اوباما اداره د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو نه ورکولو په پریکړې تجدید نظر کوي. متحدو ایالاتو له شمالي کوریا څخه د هغه کوریایي الاصل امریکایي د عفو او سم دستي خوشې کولو غوښتنه کړې چې په دغه هیواد کې په 15 کاله حبس او شاقه کارونو محکوم شوی. د ایران یو خبری آژانس ریپورت ورکوي چې د دغه هیواد یو جک پوړی ډیپلومات په 13 مارچ میاشت کې په تهران کې نیول شوی دی. او په عراق کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي 13 اپریل میاشت د 2008 کال له جون میاشتې وروسته د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. د خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو اوریده. درنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پام وکړئ د یو کلی زر غږونو راډیوي ډرامې ته چې ورپسې د دغه ډرامې په اړه آزاد بحث خبریږي.
یو کلی زر غږونه
زرلختی لوری گندوس کنل دی تر کوم اور رسیدل
بس لگیای موری تو وګورې چې حجره ترور ته می څنګه کمیس وګنده
تیرا وخیا او هو هو څومره خایسته دی گندلې دی
غړې څنګه د موری د چر میو پټې می څنګه فری لګولې ها تی وګورې
تیرا دی خوکا نام خدا غړې دی هم خایسته جوړه کړې ده خدای دې خاده یاد لره
تختیا موری یو خبر ملدی ر وخت په ځل کې ګرځي را ګرځي
وی وای لوری د زړه خبره به دې په زړه کې نه پرېږدي.
ستا خو بیا دي کنه مورې، پلار مې دې خدای وبخي د هغه ارمانو چې یو ښایسته باغ جوړ کړي.
خو ولې مې یاد نه دي لوری، هغه ورځ به مې هېره نه شي چې د باغ په سنګکارۍ کې ګوتې تورې او شنې اوښتې وې.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې، زه غواړم چې د باغ پاتې کار پوره کړم.
دا خو دې بیخي زما د زړه خبره وکړه لورې، نن سبا خو هر څه د سرو زرو په بیه دي، پیسې به ورته له کومه کړو، باغ خو په تشو منګلو نه جوړېږي.
د پیسو غم یې ما خوړلی.
څنګه دې غم خوړلی لورې؟ څه پیریانو خو به درته د سرو سپینو خزانې نه وي راوړي؟
نه، هغومره قسمت مو چیرته دی. له خیاطۍ نه مې یو څو پیسې ټولې کړې دي. زه وایم چې په دې به نیالګي واخلو، اول به پکې یو څو نیالګي کېنوو، نور کار سره به یې وروسته ګورو.
بیخي مې در سره خوښه ده لورې، خو له یوې خبرې نه ډېره ډارېږم.
له کومې خبرې نه مورې؟
هسې نه چې اکرم خان کاکا دې بیا زموږ د مخې دیوال جوړ شي.
نه، خان کاکا به ولې زموږ د مخې دیوال جوړېږي؟ موږ خو په خپله ځمکه کې باغ جوړوو، د هغه په ځمکه کې خو نه جوړوو.
ستا خبره صحیح ده لورې، خو په دې ولس کې لورې خور ته څوک په ځمکه کې برخه نه ورکوي. کاشکې چې یو ورور دې درلودی.
مورې، اسلام خدا نه وایي چې د کومې نجلۍ ورور نه وي په میراث کې به برخه نه لري. ته د خان کاکا په اړه اندېښنه مه کوه، هغه به له موږ سره جنجال ونه کړي.
ښه نو بیا د سلطان ماما ته پیسې ورکړه چې نیالګي درته واخلي او په باغ کې کېنوي.
پیر غنم دیشی طول شگو ندک دی.
آجره و آجره
دل تا امده جمیل پلارا برندی تراشا.
آقا نوی بلچم چه اخیسته و آقا رواخل چه لاسته پکی واچو.
آقا به در تا رواخلم، خود دل تا یوشی بکی نچه و خبره در تا کوم.
خبره؟ خب داده که نستم. زر زر را ته وای چې د پټي اوبه کول را په غاړه دي.
داسې وړه خبره نه ده چې د پښو په سر ورته کېناستې. چای مڅکه او خبره به م درته وکړم.
ښه نو ته صبر چې خپه خپه لتۍ ورته ووهم. ښه اوس نو ووایه
د زرلښتې په اړه مې در سره خبرې کولې.
ولې په زرلښتې څه شوي دي؟
هېڅ هم پرې نه دي شوي. هسې ما ویل چې زرلښته خورزه مې د جمیل لپاره څنګه ده؟
هغه خو زما له ډېر وخت نه په زړه کې وه، خو چې د جمیل خوښه شي ته بیا کومه ورځ ورته یاده کړه چې هغه پکې څه وایي.
جمیل ته مې یوه میاشت مخکې ویلي وو، خو هغه راته ویل چې زه به فکر پرې وکړم.
ښه نو بس چې د هغه خوښه شي، زما ورسره بیخي خوښه ده، ځکه هغه ډېره هوښیاره او ډېره ځیرکه نجلۍ ده.
ښه په عمل نجلۍ ده، خیاطي، ګلدوزي، خامک او ډېر کمالونه یې زده دي. تر څو ما پورې سبق هم ویلی دی.
هغه دی لکه چې جمیل بچی مېم راغی.
پلاره ته لا دلته یې؟
راځه راځه زویا، عمر دې ډېر دی، مونږ هم داستا په اکله خبره کوله.
زما په اکله څه مو ویل؟
ته یو ځل دلته کښېنه، د ولاړې خبره نه ده.
ښه د څه شي خبره مو کوله مورې؟
ستا د کوژدې خبره. تا ته چې ما یوه میاشت مخکې څه ویلي وو فکر دې پرې وکړه که نه؟
هغه رښتیا خبره خو ما نه هېره ده. زه به اوس لاړ شم چې د اوبو وار مې دی.
شرمېږه مه زویه، مور ته د او یا نه ځواب ورکړه.
رښتیا وای زویا، زما او د نواب دا ارمان دی چې ستا خوشحالي په خپلو سترګو وګورو.
زه نو پکې څه ووایم مور جانې، ستاسو خوښه زما خوښه ده.
لا اله الا الله. زرلښتې لورې چای تیار دی که نه؟ سلطان ماما به دم ستړی وي.
تیار دی مورې، ته صبر چې ترموز ته یې وړم چې تر باغه سوړ نه شي.
پتنوس چیرته دی؟ ګلاسونه دې لکه چې له یاده وتلي لورې.
ګلاسونه او قندانې مې د سمال کې درته تړلي. ها دادی
رای که لورې، ښه ده یاده سي.
علیمه خوره ملمانه منه.
اوه اوه دا خو می اجره خورده رزا رزا خوره عمر دی دیر دی هم تا اوس می پزره که وگرزی دی استری مشی خوره
خوره مشی
ستړی مشی تروره
خاده شی زر لختی لوره تلگه را نجده شه چه کل دکم چه زرمه در بانده خوک شی لوره
اجره خوره درتا چه کوتی تلاری شو
نه امدا برانده خاده خوره دلتا خایستا والا گیگی
زنو زر لختی لوره سلطان ماما تا بده تا چایو سه
ولی سلطان ورور ممراغلی
او خوره زر لختی او شوق کرده و ویلی پسر لای دی پا باخ که با یو چون یلگی که نو
خا نیلگی میلگی ما خستی که نه
او خوره سلطان تا دی خدای خیر ورکی نیلگی او رتا واخستل او ساغ دی خواره که لگی دی که نویه
خا دا خو دیر که کار دی خدای دی زر سمسور که چی مونگه ایم میوا وخرو
ولی نه تروره
خزنو ترور دی جارشا چای در وڑا چی سلطان بستدائیوی
خا تروره استا پی جازه
ورش خورزی سلطان تزما سلامونم ووایا
وعلیکم سلام
خدای دی دی با دسترگو ساترات
چنگا پا پکر کشوی اجری خوره
حالی می خوره او خیارانوائی چی گل پخپلو پانو که خخ کاری زغوارم چه تاسو تا نورم زادر نجده کم
خوری ز ساده خزایم ده زر لخت ده پلارغنده مطلونه را تا موایا پا ساده و شده لجربه می پویا که چه پزره که ده چه دی
خانو چه پا ساده جبه در تا وایم زر اغلیم چه زر لخت تا پا زولهی که را تا واچوی
اجری خوری ز یه وزر خزایم دوم را زر می زرپی نکیگی
زان برانا نخلاص ویالی می تا یوازه او وکا واده که بده منگم نپازا باو هر کلا دی چه خواه و واده راکا
اجری خوره جمیل کستا زوی ده زمام ده زر توتا ده از پویگم چه ده زرلخت لپاره ده جمیل نه بل خالک نشم پیدا کوله خو
خوب پکی نرا باسه بس ووایا چه خواه می ده
زما خو خواه کده خو
اخلا خلی ده جارشم خوره چستا خواه کده نو بیا ده ولی پکی خو کرل
خو تاسی ما تا لگ وقت را کهی چه زل زرلخت نم پختنه وکم زکه لار چنه ده زرلخت خوخه دیره مهمه ده
اوس انشالله زای دنیا الگوی لپاره برابر شو
اوه سلطان ماما تا خونه مخده کار خلاص کرده
زرلختی خورزی دلکو مده پیره گنده را پایده شوی
چای می در تا راول ماما گلاسونه می پده دست مال که ترلی
لویشی گلاسونه ما تراکم
خده آها سلطان ماما نیلگی دی دیر خیسته که نولی نام خدای دست دی پا قطار برابر کلی دی
پا قطار خوبی در تا که نولی خوچی دوبو روشه پریهونه نیسی بوبو بایی ماره ساته
لوبونه بیغمش سلطان ماما دی زلوینه خوب ورکم زکا دازما اوزما دی پلار دیر لوی ارمانو چی دل تا باغ جوڑ کو
پلار دی اللہ پاکو بخا تا دیر خکارو کو دی باغ جوڑا وال صدقی جاریه دا سواب بایل خیر هرو مرو رسیگی
سلطان ماما سلطان ماما
ولی چه خبره دا
خان کاکا و گورا چمره پا من دره روان ده
ولی وار خطاش فیلوری
سلطانه تاسی زما بی اجازه دلتا نیلگی چنگه که نولی
ولی خان کاکا مو با اوز خپل باخ که نیلگی هم نشو که نولی
ریختیا و یکرم خانه رو را دی که دو غصی چه خبره ده
غلاشه ده جرنده موگه که ده طول منافقت هم ده تا جور کرده
اکرم خان کاکا سلطان ماما تا بدرت ماویا حقا ماو مور را خوخته
تا خوشی بد کری سپینسترگی اوس رانه والا که یو نیلگیم پاتی شی طول باسم
کاکا اللہ خدای نو ویریگا و گورا دلتا میت پلار دی بغلا پر اسم کاری کری ولی زما دی پلار انمانونه تا تا دوم بی قدر کاری
بس دازما زمکه دازما
ولی ستازما کده پلار خو می پجوندون نتا سر زمکه ویشلی و
ویشلی و وزما و رور زوی نلدی او خزو تا زبرخی مرخی نور کوم قسم پا خدای کرانه دلتا یو نیلگیم پاتی شی طول را باسم
دی خدای لپاره کاکا نیلگی مرا باسا
تلکا چپ خبره نپویگی زدر توائی وره کشله دیزا تا صبر صبر دا نیلگی دیوالی نزان سر وقت سل دا شیر توڑی
دا
کور ته وړم. د دې لپاره ما یو یو روپۍ ټوله کړې وه.
ښه نو راکه چې له دې نه دېم خلاصه کړم. دا نیالګي به په پښه داسې درته څپلۍ څپلۍ کړم چې نور نیالګیو ته پیسې ټولې نه کې.
ولې خان کاکا دا څه کوې؟
درنو اوریدونکو له آزادی رادیو مو دیو کلی زرغغونه ډراما واوریدله. د دغه ډرامې د موضوع په اړه نسیم شفق د کابل په استودیو کې لخپل میلمه سره آزاد بحث او څېړنه لري.
سلام وړاندې کوم. زه هم د یو کلی او زرغغونو ډراما مو له آزادی رادیو نه واوریده. دا ډراما د تیرې دوشنبه پورز خبره شوې و او نن بیا په تکرار ډول خبره شوه. لدې ورسته په منظم ډول هر دوشنبه د مازیګر په 7:30 بجو ل لندو خبرونو نه پاس دا ډراما خبريږي او تکرار یې د نن په څیر هر جمعه د سهار په 8:30 بجو ل لندو خبرونو نه ورسته ل آزادی رادیو څخه مهیروي. د دې ډرامې په اړه که تاسو کوم پوښتنه او یا هم نظر لرئ کولای شئ ل موږ سره شریک کړئ. د اتصالاتو ګډونوال کولای شي 813 شمیرې ته زنګ ووهي او خپل انتقادونه، نظریات او پښتنې د پیغام ثبتون کې ماشين لارې له موږ سره شریک کړي. دغه راز تاسو کولای شئ 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمیرې ته هم زنګ ووهئ او د یو کلی او زرغغونو د ډرامې په اړه خپلې پښتنې، نظریات او وړاندیزونه په صوتي ډول مطرح کړئ. ستاسو پښتنې او نظرونه به د یو کلی او زرغغونو په ډرامې کې هم په پام کې نیول کیږي او دغه راز په دې اړه په مستقیمو بحثونو کې به هم له سړونکو سره مطرح شي. په دې بحث کې چې په مستقیم ډول خبريږي، زه نسیم شفق ستاسو په خدمت کې یم. را سره ملما دی د کابل په هنتون د شریعتو استاد ډاکټر عبدالبدی سیاد. تاسو کولای شئ خپل پښتنې د 0909203540 او 0908225 شمیرو لارې همدا اوس په مستقیم ډول مطرح کړئ. هیله ده چې وخت په پام کې ونیسئ او د موضوع په اړوند خپل پښتنې په لاندې ډول مطرح کړئ. په تخنیکی برخه کې انجنیر عبدالغیور بصیری را سره همکار دی. جناب سیاد صاحب په خیر اغلی ستړي مش
خیر اوسې. تاسو تاسو ټول اوریدونکو ته خپل نیک هیله او سلامونه وړاندې کوم.
لکه څنګه چې په ډراما کې مو واوریدله، موضوع تر ډیره حقوقي مسایل دي، هغه هم د میراث مسله. غواړم په سر کې پلان ډول تاسو نه دا پوښتنه وکم چې په مجموع کې کړه توه عمومي میراث څه معنی ورکی، څه معنی ده؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبی بعد. اسلام دین هغه ستر نعمت ده چې الله جل جلاله د انسانانو لپاره غوړه کړی او د هغه لپاره وخت په وخت خپل رسولان او خپل پیغمبران او آسمانی کتابونه نازل کړی دي. په حقیقت کې کچیرته مونږ او تاسو زیر شو، کورنۍ د اسلامي ټولنې د تهداب او بنسټ لومړنۍ خښته ده. نو ځکه اسلام کورنۍ ته د لومړی پیل څخه ډیره زیاته پاملرنه کړې ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ډیر صفاتونه چې ذکر کړې دي یو هم د هغې څخه اسلام ده او فرمایلی دي فز فر بذات دین تربت یداک، دیندار ښځه د خپل ځان لپاره غوره کړي. په دې ښځې او نارینه ترمنځ په اسلام کې په ټولو حقوقو کې کوم فرق او تفاوت نسته. که چېرته مونږ د اسلام تعلیماتو ته ځیر شو، په اسلام کې عامه حقوق دي چې په هغه کې ښځه او نارینه یو له بل څخه توفیر نه لري، چې هغه مثلا د کرامت انساني توفیر ده. ولقد کرمنا بني آدم، چې هغه بني آدم ښځې او نارینه دواړو ته شامل ده. د انساني کرامت همدارقم ته د فزیکی کرامت هم په اسلام کې موجود ده، چې هغه خدای جل جلاله فرمایي لقد خلقنا الانسان في احسن التقويم، انسان پیدا کړی هم دا رقم ته د کار حق او د ازادۍ د بیان او د ازادۍ دین لا اکراه فی دین د اسلام شعار ده. اسلام په زور څوک نه مجبوري چې هغه اسلام ته داخل شي. یو خاص حقوق دي لکه په دې ډرامه کې څنګه ما واوریدل، هغه د میراث حق ده چې یا د والدینو حق ده، د مور او پلار حق ده، چې دلته هم قران کریم زیاته پاملرنه کړې ده. میراث هغه مال چې د وارث نه مورث ته پاتې کیږي، د پاتې کیدونکو یا پاتې شوی مال او ملکیت څخه عبارت ده چې د وارث څخه مورث ته پاتې کیږي. کله چې هغه وفات کیږي نو د هغه قریب د میراث قاعده ده، الاقرب فالاقرب، هر څوک چې هغه تحصیله د قرابت او سله د رحمۍ نه نږدې همغه د همغه مال مستحق ګرځي او په همغه باندې توزیع کیږي. په دې ډرامه کې چې موږ ولیدل غترې دینه منې کول، او دغه زه باید واضح کړم چې په اسلام کې یو دینی تعلیمات دي، د اسلامي شریعت احکام دي، او یو د خلکو عادات او تقالید دي. زما هیله دا ده چې هر هغه څوک چې د اسلام په ضد باندې تبلیغات کوي هغوی د افغاني عادات او دودونو او رواجونو او د اسلامي شریعت د احکامو ترمنځ توفیر وکړي. په اسلامي شریعت کې خزی او نر دواړو ته حق د میراث ثابت ده. لوی خدای جل جلاله په دې اړوند باندې په قران کریم کې فرمایي.
استاد او ډیرو بخښي کوم اوریدونکو لرو، دا اوریدونکو به واخلو چې هغه څه پوښتنه لري بیا به دا بحث دوام ورکړو. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم. پلان ډول خپل پوښتنه مطرح کړئ وروره.
ما پوښتنه کوم نور نشته، څه زو نظر مې مده چې ډرامه ډېره ښه ډرامه وه، خدای مو موافق او خوشاله لره. ازادي راډیو ورو ګرامونه برابر کړی دي، او نوم یې حسن مومند د ننګرهار ولایت نه زنګ ولا تاسو ته معلومات ته نه کیله سلامونه وړاندې کوم، خدای مو کامیاب وله.
کور ودان ډېر مننه. ښه استاد، تاسو په دې باندې خبرې کولې چې میراث کله چې پات کیږي لپلارنه هغه زوی هم پکې برخه لري او لوري هم پکې برخه لري.
میراث لپلارنه پات کیږي، لوارث نه موارث ته پات کیږي. په هغه کې نارینه او زنانه دواړه پوره حق لري، او دا د الله جل جلاله حکم ده. خدای جل جلاله په قران کریم کې فرمایي لرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل او كسر نصيبا مفروضا. دینارینه ول پارهما غتسیل موارثنا وارثینو ته پاتیکی مما ترك الوالدان والاقربون سی مورو پلار نور ته پاتی ال خپلوانو نه پاتی. دینارینه هم پک خپل برخه لري. وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون، دی خزو ل پارهم غتسی د مور او پلار څخه دوی ته پاتیکی او یاد خپلوانو څخه دوی ته پاتیکی پغو کی دوی هم برخه لري. خدای جل جلاله فرمایي مما قل منه او كسر، کدا غمال لدین کمی او کزیاتی نصیبا مفروضا، دا یو تعین سوی حصہ د دوی ته.
او جناب سید صاحب، میراث سو ډول لري، د ډولونو پاره کې خبري وکړو. آیا فرق پاکستان چې په سو ډول مثلا پزمکه کې میراث پاتې کیږي سره قند، یو کله مثلا د ملکیت پاتې کیږي نور لکه پیسې لکه جایدادونه داشن، د شان کې فرق څه؟
په اسلام کې میراث کغه ډولونه ته مونږه هغه کو چې څوک څوک میراث اخلي، هغه ذوی الفروض دي او ذوی الارحام دي.
او د څه زبې لګوي چې خلک هم لکفوي سي
ذوی الفروض، هغه چاته وایي چې په قران کریم یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې هغه ته معینه حصہ سدس یا ثمن یا ربع الله جل جلاله تعین کړی د پغه کې هیڅ حق نه لري دغه حق څخه کم او زیات کړي. د دې ذوی الفروض په قران کریم کې د قران کریم په آیاتونو کې دوی نوم ذکر سوی دا په تفصیل سره بیان سوی دی. د ذوی الفروض او ذوی الارحام هغه څوک لکه المسای دی خور زوی دی لور زوی دی، ذوی الارحام یعنی معنا چې دوی مشترک رحم ولري، قرابت سله سره ولري. بیا عصبه د لکه کاکا او د کاکا زوی او د تر زوی، دا د عصبات وي. دا په خپل منځ کې لکه ما مخ کې سویل په اسلامي شریعت کې قاعده الاقرب فالاقرب، هر هغه څوک چې متوفاته یا مړیته لټول څخه نږدې هغه اول خپل حصہ اخلي او تبیا نور باندې حصے توزیع کیږي. چې دا په اسلامي شریعت کې ماویل چې حق لري. خدای جل جلاله په بل آیات کې فرمایي یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، دا یو حالت ته اشاره کوي چې چیرته چې په دې حالت کې ورور د خور دوه برخه اخلي، یعنی دوه خويندې دی ورور برابر دی. الله جل جلاله توصیه کوي فی اولادکم، د تاسو په اولادونو کې للذکر مثل حظ الانثیین. لیکن کچیرته دا دوه خورګان نه وي، درې خورګان وي، نو بیا دوی دوه سل اخلي، دو بدری باندې برخه اخلي.
موضوع به چېړو استاد، به هم ټلیفون دی او کوم اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ وروره، ازادي راډیو ته پوښتنه مطرح کړئ.
سلامونه لیکلی تاسو ته او درانه میلمانه ته وړاندې کوم. پوښتنه کوم دا چې یو دا ډرامه یو خواغه اساس چې د میراث مسله ده او د میراث پر مسله باندې راګرځي. واقعیا هم په ځینې کلیو کې داسې واقعات ښکاره کړه څنګه چې په ډرامه کې موږ پکې واورېدله. اته چې خلک پوه نه لري، خلک آگاهي نه لري، باید خلکو ته داسې ډرامې واورول شي او تر څو خلک وپوهېږي چې د چا حقونه دی او د چا حقونه دی. دا خو یو مسله. بس مسله د ډرامې پر خپلو ډرامې باندې زما یو نظر دی، هغه دا دی چې د ډرامې دا کیسې ډېرې حساسې دي.
او ټلیفون لکه چقته څه خیر په موضوع کې په مجموع کې په دې اړه د اورور له هلمند څخه ټلیفون کړی و. جناب سیاد صاحب چې د میراث مسالې ته اشاره هغه هم وکړل او د ډرامې صفت هم وکړ او دغه راز هدف دا و چې په مجموع کې خلک په لور پروتو سیمو کې یعنی کم سواد دي او په میراث او د مسایلو څخه نه دي خبر. نو کته څنګه یو پوښتنه مطرح کو جناب استاد دغه اورور د پوښتنې په ارتباط چې دودونه هم تر ډیره په ځینو مواردو کې د ځینو مسایلو خنډ ګرځېدلې دي همدا څه ده؟
او بالکل موه لکه په دې ډرامه کې چې موږ واورې د چاغه وځي خزي په خزو د څوک حق ورګي زه خزي ته حق نه ورکم. نه دا د جاهلیت عادتونه دي. د جاهلیت په زمانه کې هم دا رقم ته عادتونه و چې خزي ته هیڅ قیمت نه ورکول کېده بلکې د جاهلیت د زمانه څخه مخکې په نورو مدنیتونو کې په نورو بشري ټولنو کې هم خزو حتی د فلسفانو ترمن په دې باندې بحث کېده چې آیا خزه انسان ده که حیوان ده. دا اسلام و چې خزي ته دغه کرامت او دغه منزلت بیرته اعاده کړ. د جاهلیت په زمانه کې هم همداسې و چې تبه یو خزه پاتې کېدل هغه هم به هم د نور مال په شان باندې په میراث باندې وړل کېدل. هغه براته صادر به په اواره او هرچا بده خپلوانو نه په دغه خزه باندې کې صادر اوار کله میړنه به پاتې و نو هغه به دغه ګرځیدل لکه د مال په شان باندې. هم دې ته قران کریم اشاره کوي ایه الذین امنوا لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. ای مسلمانانو مؤمنانو تاسو ته جائز نه ده لا یحل لكم ان ترثوا النساء کرها. تاسو خزه په دوی نه غواړي او تاسو په میراث باندې واخلي. خزه په میراث هغه خپل یو انسان ده. اسلام هغه طریقې انسانيت بیرته اعاده کړی ده. نو هغه د نورمال په شان باندې په میراث باندې نه وړل کیږي او نه د میراث حق څخه باید محروم شي.
جناب سید صاحب د انسانانو ترمنځ د میراث مفکوره ولې رامنځته شوه؟ دا یو پښتنه ده خلغه مخ کې اوریدونکو لرو په ټلیفون کې دا بو ګورو چې اوریدونکو څوک دی او څه پښتنه لري. مهرباني وکړئ ورور ټلیفون قطع شو. استاد پښتنه دا و چې د انسانانو ترمنځ د میراث مفکوره ولې او څنګه رامنځته شوه ده؟
د انسانانو ترمنځ او بلکې په اسلام کې دغه تهذیب سوی دا له ابتدا نه د انسانانو ترمنځ موجوده و. هغه نظریه د تعاون او تناصر یعنی معنا چې زوی د پلار د حقوقو څخه دفاع کوي او پلار د زوی د حقوقو څخه دفاع کوي. په اسلامي شریعت کې موږ عامه قاعده هم لرو الغنم بالغرم چې په پښتو کې موږ وایي ګټه په تاوان باندې. یعنی هر څوک چې تاوان تحمل کوي نو هغه باید د ګټې مستحق هم سي. همدغه اولاد د پلار خدمت کوي د پلار سره همکاري کوي په ځمکه کې که په پیسو کې په تجارت کې دغه سره په هر ښه او بده کې ولاړي. نو دا د عقل تقاضا هم ده چې هر هغه څوک چې همکاري ورسره کړي دغه مال په لاسته راوړلو کې ورسره شریک نو باید د وفات څخه وروسته دغه مال همغه ته پاتې چې دا په مختلفو ټولنو کې موجود. اسلام دغه نظام ته تهذیب او مهذب کې په خطوګه باندې توضیح.
بل پښتنه هم لرو خلاغنه مخ کې سیاد صاحب پښتنه لرو په کوم ورو ټلیفون کړی ورو را مهرباني وکړئ ازادي رادیو ته پلان ډولم پښتنه وکړئ. بله مهرباني وکړئ ورو را مهرباني. وعلیکم السلام ورو را زر مخبل پښتنه پلان ډول وکړئ ورو.
ما پوښتنه دا ده چې اوس د افغانستان کې ډېر پوښتنه مې دا ده.
مهرباني وکړه ورور خیر ټلیفون قطع سه. استاد دې ته په پام چې یو خو تاسو اشاره ورته کړل د خپل تشهاتو سره چې په اسلام کې د میراث خبره واضحه ده او لکه څنګه چې ورور په میراث کې حق لري دغه سی خور هم لري. څنګه کېدای شي زمونږ په ټولنه کې انجونې او ښځې خپل قانوني میراث ترلاسه کړي او په دې برخه کې باید کوم کارونه ترسره شي؟ دې ته په پام چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ځینې دودونه او رواجونه دي چې په دې موضوع کې یا په دغه مسله کې خنډ ګرځي.
لبد مرغه زمونږ په ټولنه کې اسلام هغه اصلي مفهوم او اصلي حقیقت د اسلام څخه د هغه تر اوسه پورې نه ده پیاده شوی. زمونږ ټول عادتونه او دودونه او رواجونه ته په اسلامي تعلیماتو باندې ترجیح ورکو. یعنی نه په اجتماعي سطح باندې اسلام ته دومره پاملرنه شوی او نه د دولت لخوا دومره پاملرنه شوی ده. دا ډیر د خواشینۍ ځای ده چې د ازادۍ رادیو چې د نور لخوا تمویلږي هغه مونږ ته مونږ مسلمانانو ته زمونږ د اسلام تعلیمات او هغه چې باید د مونږ د دین یو برخه ده هغه دوی مونږ ته راخبري مونږ ته د پوهاوی راکوي. اول خو مونږ مسلمانانو باید په خپل دین باندې تمسک وکړو. دا د الله جل جلاله
حکم د خزي هم په میراث کې حق لري، لکه د الله جل جلاله حکم چې موږ ته په مانځه روزي او زکات او حج او په دینورو کې متوجه ده، همدا رقم ته دا هم د الله جل جلاله امر ده. هغه مسلمانان چې ځان ته مسلمانان وایي، لمونځ کوي، روزه نیسي، زکات ورکوي، حج ته ځي، نور ښه کارونه کوي، لیکن د دې څخه انکار کوي، دا ډېر د تعجب ځای ده چې ځان ته مسلمان هم وایي لیکن د یو شي څخه چې هغه په اسلامي شریعت کې ثابت حقیقت ده دغه څخه انکار کوي، ظلم ته توجه کوي، په خپل خور باندې یا په خپل لور باندې یا په خپل ښځه باندې یا په وریندار باندې پغې باندې ظلم کوي، عادات او تقالید ته او دودونو ته په اسلامي تعلیماتو باندې ترجیح ورکوي. نو زما په نظر باندې د حل یوازینۍ لاره دا ده چې مونږ علماو ته مراجعه وکړو، علم دین ته زیات وخت ورکړو. زمونږ په رسنیو کې دین ته ډېر کم وخت ورکړی سوی ده، په داسې حال کې چې نورو شیانو ته ډېر زیات وخت ورکول کېږي، تر څو خلک مسلمانان دي فطرتن، لیکن دغه مسلمانان دي او کاغه نارینه دي او ښځې دي د خپل حقوقو څخه خبر شي او دا په ډاګه کړی شي چې دا د اسلامي شریعت یو حکم ده، لکه څرنګه چې ته په روزه، لمانځه، زکات او نورو شیانو باندې مأموري ادارګ په دې باندې هم مأموري چې خپل خور ته باید حق ورکړي او هغه محروم نه کړي.
یعنی لکه څنګه چې په ډرامه کې مو اوریدل چې د زرلشتي تر اکرم خان هغه ته حق نه ورکوي، ورته وایي چې تاسو په میراث کې حق نه لرئ ځکه ستاسو پلار زوی نه لري. دا یو ډیره خرابه مفکوره ده، په داسې حال کې چې زرلشت نه چې پلار نه سپاتې، دا د زرلشت حق ده، میراث ده.
دا د زرلشتي او د اکرم خان دواړو حق ده. قران کریم دغه دواړو ته د حق ورکړی ده. ما ویل دا مفکوره ده اصلا د میراث دغه د تناسر او همکاري او د یو بل سره د کومک له نظرین راوچته سوی ده، لکه څنګه چې زرلشت حق لري همدا رقم ته قران کریم دې ته د حق هغه کړی. زه په تعجب سره دغه اکرم خان دا به مسلمان هم و، یا مسلمان به میمونځ به کوي او دس به کوي، روزه به نیسي، او هغه د اسلامي شریعت د احکام په دود باندې مني، لیکن دا د اسلامي شریعت د حکم په دود باندې نه مني.
دان جناب استاد زمونږ بحث پای ته ورسید، وخت هم ډیر کم او ګران اوریدونکو له تاسو نه ډیره مننه چې ټلیفون مو کړل. دغه راز له جناب عبدالبدی سیاد صاحب څخه چې د کابل پوهنتون د شریعتو د پوهنځي استاد یو په دې بحث